خوش آمدین به استیدیو سالی محمد.
ډیره مننه سید سمیه باستاسی ستړي مسی د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. پراپرونی کوي چې امریکا پرون د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړي توب هر کلی وکړ. نن شنبه د اسد یازمرین احمد جولای میاشتې دیرشمه. نور راپورونه مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمن له خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په پرونی 14 کې یو تن وژل شوی دی. جنبش روشنایی د افغانستان حکومت ته 30 ورځې وخت ورکړی تر څو د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا د پروژې په اړه خپله پریکړه بدله کړي. او د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر قاعده رد کړه چې پکې ویل شوی د امریکا هیواد یا پوځ په یو نوی ډول د ترکیې په روسي کودتا کې دخیل دی. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د کابل ښار په کوټې سنگي سیمه کې پرون د ماين په 14 کې یو تن وژل شو او درې تنه ټپیان شو. د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې ماين په یو کورلا ډول موټر کې ایښودل شوی وو. د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. په کوټې سنگي کې د دې 14 مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د سوداګرۍ د نړیوال سازمان رسمي غړی سو. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحده ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان 144 غړي لري. په دې اړه وروسته بشپړ راپور لرو. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړولو لپاره له حکومت 15 میلیونه ډالر غوښتې دي. د خوست والی حکم خان بیبي پر دې او ځین نورو پراختیا پروژو پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د خوست والی ویاند مبارز زدران اسدی ریډو ته وویل چې هوایي ډګر د کار د بشپړولو لپاره درېمه پروژه هم منظوره شوې ده.
د 2 میلیون امریکایي ډالرو په شاوخوا کې مو لومړني کارونه چې د څلور دولیو د هغې لپاره راکړل شوي وو. د دویم قرارداد چارې کې غفلي کې پکې شامل دي. شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې تارپیل کې چې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره دویم قرارداد وایي. دا اوس هم یوه پروژه چې په هغې کې د ټرمینل جوړول، د هوا پېژندنې سیستم او د اطفایي مرکز شامل دي هم منظوره شوې ده. ولې دا د دې بسنت نه کوي چې موږ د اوس بودیجه د دې کفایت کوي چې باید هوایي ډګر پر بشپړ.
د خوست پر نړیوال هوایي ډګر له 2 کلونو راهیسې کار روان دی. داسې اټکل سوی و چې دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړ شي. خو د خوست والی ویان ټینګار وکړ چې مرکزي حکومت باید د دې پروژې د بشپړولو لپاره کافي بودیجه ورکړي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په 30 ورځو کې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپل پریکړه بدل لکړی. د یو اربیا د بامیان لاري د دې پروژې د عملی کولو غوښتن وکړه. د جنبش روشنایی مشرانو پرون په کابل کې په غونډه کې پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې که حکومت دا کار ونه کړي په ټول افغانستان کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې حرکت یو غړی خپل پریکړلی کول وس چې پکښې راغلی.
جنبش روشنایی بر تطبیق ما سرپلان برق کشور
دیو روشنایی جنبش ده میلیونونو کسانو ده حق توګه د افغانستان د برق ده ماستر پلان او بامیان میدان لاري ده ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق ده پروژې پر ملکی دوټینګ ارکوي. روشنایی جنبش ده ملي وحدت حکومت ته 30 ورځې وخت ورکوي چې زموږ ده غوښتنه اومني. خو د افغانستان حکومت په دې اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ داوی په کلکه رد کړې چې پکې ویل شوی د امریکا پوځ په یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکې دخیل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ او یو عالي رتبه امریکایي قومندان ته د انتقاد ګوت ونیوله چې اندېښنه یې څرګنده کړې وه د کودتا دغه هڅه ښایي د امریکا او ترکیې پر اړیکو اوږدمهالي تاثیرات ولري. اردوغان ویل چې واشنگتن د کودتا د پلانونکو خوانیسي. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر پیټر کوک ویل هر ډول دا چې ګواکې امریکا د کودتا ملاتړ کړی پوچه ده. د ویل د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له خپل ترکی سیال څخه ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه به اغیزمنه نسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې له انجلیک پوځي اډې په استفاده هوایي حمله تنظیمولې. د څارنې الوتکې ترې الوتنې کولې او نور ماموریتونه یې تنظیمول. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنو غیر قانوني افغان او پاکستاني پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. دا هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته د رسېدو لپاره له سربیا د هنګري پر پوله د اوښتو هڅې کوي، خو د سربیا او هنګري حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویندوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د هوا د زیاتې ګرمۍ له امله یو شمېر اعتصاب کوونکي ناروغ سوي وه او یو حکومت هم غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. اعتصاب کوونکي بیرته په سربیا کې د کډوالو کمپونو ته استول سوي دي. د سربیا چارواکي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,00,000 غیر قانوني کډوال ثبت کړي دي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو په نښته کې درې تنه زخمیان سوه. د ارمنستان د پولیسو ویندوی ویل چې دوی وسلوالو ته خبرداری ورکړی و چې ډزې دې نه کوي، خو هغوی د خبرداري ته له درناوي پرته په ډزو پیل وکړ او د پولیسو لخوا درې تنه په مقابلو ډزو کې زخمیان سوه. په ارمنستان کې د اپوزیسیون د یوه زندانی مشر وسلوالو پلویانو د جولای په 12 د پولیسو پر یوه مرکز حمله وکړه او یو شمېر پولیس یې برمته کړل. حمله کوونکو د خپل مشر د خوشي کېدو او د ولسمشر سرج سرکیسیان د استعفا غوښتنه وکړه. سره له دې برمته شوي پولیس خوشي سوه، خو وسلوالو هغه ډاکټران ورسره برمته کړي چې د هغوی د زخمیانو د درملنې لپاره ورستول سوي وه. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې حکومت او په سوریې کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري کومک لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به ملکي خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمي شي له حلبه د تېښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا پلان ښایي په سوریې کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنګټن او مسکو ګډ پلان تخریب کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا هم پرون پر روسیې ژغ وکړ چې په حلب کې د داسې لار پرانستل د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان ملګرو ادارو ته پرېږدي. د مستورا ویل د دې پلان په اړه له روسیې توضیحات غوښتي او په حلب کې د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او روسي خبرم دا چې په ارمنستان کې د بلوا ضد پولیس پر نوښت د پلازمینه ایروان د پولیسو یو کمپاوند ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل. دغه کمپاوند د هغه وسلوالو لخوا نیول سوی و چې د ارمنستان له اپوزیسیون ډلې سره اړیکې لري. په دې تاوتریخوالي کې چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې ټپیان سوي، د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدل سوي دي. مظاهره چانو چې له وسلوالو سره خواخوږي لري هڅه وکړه چې دغو ودانیو ته دننه سي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغان حکومت یې هم هرکلی کوي.
افغانستان امروز میتونه که از تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند یک تشخصی کشور دیگه استفاده کنه.
یو اقتصادي کارپو مو ژغولی چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب څه ګټې او زیانونه لري.
دا د هندوستان مهال لپاره او افغانستان لپاره ګټور نه دي، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله پلسي کار باندې شوی و.
فراه کې جنگونو غنی کورنۍ نو روسي متفق کړي کولو مجبور کړي.
زه زړه ته وته وسلو انده ځکه چې ارزې دې له خدا دې سیتو پېښکار دې وشته.
په بلخ کې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمهوریت ریاست لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د ازادي او اوردونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼې کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پورت کې.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکنلی ویلي واشنگتن په ډېره علاقمندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/3 غړی شو. د امریکا د سفارت خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای سي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای
افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډیر پرمختګ نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 1.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودې ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې مېشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
د سازمان هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي، خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر راواردوي او سمور صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ لګټو کار واخلو او د خپل صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. د قرارداد به د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول ګاونډیان د تجارت د نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کلی وکړ. افغانستان تمه شولې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري. ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي. شیبه مخکې مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوال اړیکو د کمیټې له رئیس ازرخ شافیزی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه افغانستان په دغه سازمان کې له خپل غړیتوب دقیقا څه ګټه اخیستلی شي.
نړۍ تجارت سازمان یو معتبر مؤسسه ده. غړي کولی شي چې د ټول اعضاو د مارکیټ څخه په یو منظم شکل د تفصیلات څخه ګټه پورته کړي او افغانستان هم کولی شي خپل تولیدات په ډېر اسان شرایطو کې په ټول دنیا کې صادر کړي او خرڅ کړي او د نړیوال د اسانتیاو څخه ګټه حاصل کړي. اما په ان زمان کې نور هیوادونه هم حق لري چې پرته له خند افغانستان ته خپل شیان صادر کړي او دلته باید موږ برابر مساعد شرایط ورته فراهم کړو. که چیرې افغانستان وکولی شي چې ناخالص سعودي د ملي خپل زیات کړي، ترجیحي تولیدات ولري او رقابتي صادرات، دا ډېر ګټور دی افغانستان لپاره. افغانستان اوس مهال افغانستان د یو وارداتي هیواد په حیث یوازې کولی شي خپل دروازې تولیداتو لپاره لا خلاص کړي او د صادراتو لپاره متاسفانه لږ امکانات لري.
یو شمېر اقتصادي شنونکو دا خبره کړې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب زیات د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زما له نظره دا دوه اړخیز چاره ده چې هم زموږ په ګټه دی هم زموږ یو څه په ضرر دی. ګټه یې دا دی چې افغانستان ورسپاته افغانستان کولای شي چې په ډېر معتبر مارکیټونو د دنیا کې مساوي حق سره ګډون ولري، له خنده هلته تجارت وکړي او د تفصیلاتو څخه ګټه پورته کړي. دا چې موږ تولید نه لرو یا خپل صادرات لپاره رقابتي بند نه یې ورکړي، دا په خپله ګران دی. دا د هندوستان مهال لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کال خپل سی کارو باندې شوی وو. زموږ د نړۍ دوستان د حمایت پر بنسټ دا مشروع لکې افغانستان ته ورکړ شوی دی. ځکه چې ډېر شرایط پکې زموږ له خوا برابر هم نه وو، قوانین نه وو، او په عین زمان کې د مینټالیټي فکر د رهبري د دولت مارکیټ اکانومي سره یا اقتصادي بازار سره برابر نه وو. بیا هم هغوی د مهربانۍ له مخې او د خوشبیني له مخې هغه نیمګړتیاوې باندې ډېر ټینګار ونه کړل او د افغانستان بشپړ وضعیت ومنل. همدارنګه موږ کولی شو چې په دا ټول هېوادونو کې چې د نړیوال تجارت سازمان وړیتوب لري، پرته له دوه جانبه درې الفیس یا څلور الفیس موافقاتو څخه پرته کولی شو چې ترانزیتي حق ولرو، کولی شو چې هغوی سره تجارت وکړو، هغوی د خاورې څخه د ترانزیت لپاره ګټه پورته کړو. دا ډېر تفصیلات دي. او دا چې موږ تنبل یو او تولید نه لرو، د تولید پر بنسټ یا رقابتي صادرات نه لرو، دا باید بدل شي. دا خو د یو سالم اقتصاد لپاره تولید خو اساسي مسله ده او صادرات اساسي مسله ده. داس خو نه دي چې تر ابده پورې افغانستان هم دغه ستاد پاتې کیږي.
افغانستان سبا افغانستان تم شولې چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب د ته زمينه برابر کړی چې دغه هیواد 3% اقتصادي وده ولري. څومره ممکن ښکاری افغانستان ته چې دغه هدف ترلاسه کړي؟
څرګنده ده چې زیات هم امکانات شته چې افغانستان کې خپل شلونه شي چې موجود دی، بل خو امکانات موجود دي. افغانستان د خپل خزر دي شتمن دی واده او تمدني تجربه هم لري. د افغانانو په وینه کې تمدن سره کار کولای شي، تولید کولای شي. یو اقتصادي وی فکر ته ضرورت ده چې دولت په کچه باید د خصوصي اساسي وظیفه اقتصادي دولت ولیکل شي او حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور تعریف شي. ډېر ځل امکانات موجود دي چې یو دم په 15 کال کې افغانستان له حالت څخه وغورول شي. دولت ډېر امنیتي مسایل سره ښکېل دي او د اقتصادي مسایل لپاره اساسي کار تر اوسه پورې متاسفانه نه دی کړی.
بله، او فیزي صاحب، په دغه سازمان کې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه هم خپل اغیز لري. د ځینو کسانو په باور دوی د هند او پاکستان مثال ورکوي چې شي د افغانستان په مسله کې د دوی ترمنځ دغه اوږدمهاله سیاسي کړکیچ هم تاثیر ګذاره وي. ستاسو نظر څه دی؟
داسې دي چې که څوک دښمن وي که دوست وي، خدای او نړیوال سازمان دا خپل معیارونه لري او خپل اصول لري. دوی مجبور دي چې هغه ملي اصول مراعت کړي، که نه دوی خو منزوي کېږي، ځان ته یوازې پاتې کېږي. او په دغه سازمان کې ټول اتحادیې اروپا، چین، امریکا، ستر هېوادونه لکه جاپان چې اقتصادي دا ټول غړیتوب لري او خپل اصولو پر بنسټ یو بل سره اړیکه ټینګوي. نو افغانستان او پاکستان او هندوستان هم د دغه اصولو څخه مستثنا نه دي. څوک نشي کولی چې دا بین ملي سازمان اصول او پرنسپونه تر پښو لاندې کړي. که وکړي بیا جریمې سره، سزا سره او توبیخ سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی و چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر ګټې او زیانونو را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د فراه د مرکز او فراه رود لوی لار چې پر بلا بلوک ولسوالۍ تیریږي په وروستیو کې ناامنه سوې ده. راپورونه وایي چې هر ورځ پر دې لار دولت ضد وسلوال موټرونه تلاشي کوي او ځینې کسان نیسي هم. احمد شاه فطرت له فراه نور جزئیات وړاندې کوي. فطرت صاحب، سهار په خیر. دغه ستونزه له کله پیدا سوې ده؟
ملکی او ټول موټران چې تیری دغه دولت د وسوال مخالفان لخوا تلاشي کېږي. هر ورځ واته کسان د دې دخوا بیول کېږي چې بیا وروسته ځینې خوشي کېږي او ځینې هم د دې سره دي. دغه لار چې کابو 1 کیلومتره اوږدوالی لري، د بلبلوک ولسوالۍ د کنس کاونداشان د فرارود او شیوان په سیمو کې نام نه ده او هر ورځ دا کار کېږي او خلک ډېر په تنګ راغلي. ځکه په دې لارې تاسو تیری چې هرات هم متاثر زی اوندشان د افغانستان نور ولایتونو ته قندار خواته او کابل خواته هم په دې لارې سپرلي ټوله ورځ تګ راتګ کوي. دغه لار په دې روسیې کې ډېره نامنه شوې او په دې اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو جدي خبرګون هم خلک وایي موږ نه دی لیدلی.
فطرت صاحب دغه وسلوال څوک دی؟ وسلوال طالبان دي که داعش ډله چې په دې وروستیو کې په فراه کې د تحرکاتو راپورونه ورکول کېدل؟
دا ډله لکه څنګه چې خلک وایي او موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وسلوال طالبان دي او وسلوال مخالفان دي. ځکه په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې داعش ډله څه ناڅه ورکه شوې او دومره نشته. دا په خپله د فراه ولایت د بلابولک ولسوالۍ وسلوال مخالفان دي او همداشان د بکوا ولسوالۍ او خاکسفید ولسوالۍ څخه هم په دې سیمو کې راځي او کله ناکله پر امنیتي پوستو هم بریدونه کوي او همداشان لاره هم بندوي، ټول موټر او شیز تیری تراشي کوي. ما د فراه ولایت د امنیت مونان توریالي افغاني سره هم په دې اړه څو شېبې مخکې خبرې وکړې او دا ستونزه مې شریکه کړه. هغه وایي چې دوی هم په پلان کې لري چې په دې سیمه کې تازه عملیات وکړي او د دې خبرې چې په دې لاره کې چې اویا کیلومتره درې شته امنیتي پوستې هم شتون لري، خو بیا هم دغه لار کله منځي دی ول چې په دې اړه به نور جدي تدابیر هم ونیسي.
احمد شاه فطرت و چې په فراه کې د ناامنیو پر ستونزه را سره خبرې کولې. پر ډیورند کرښه پرته افغان سرحدي سرتیري وایي له ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. دوی وایي چې اکمالات یې نه کېږي، په کافي اندازه خواړه او تجهیزات نه لري، بله دا چې مړي یا ټپیان پر وخت نه انتقالیږي. روح الله انوري چې دغه ستونزه یې څېړلې له اسدآباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ستاسو د هم سهار په خیر وي انوري صاحب. دغه سرتیري دقیقا په کومو سیمو کې دغه ستونزو څخه شکایتونه لري؟
مننه ساری صاحب تاسو درنو اوریدونکو زه هم سهار په خیر سلامونه وړاندې کوم. دغه سرتیری چې دی د سرکانو ولسوالۍ په ناوپاس سیمه کې دی، د مرورې ولسوالۍ په غاخي کنډو کې دی او د بنشی د دانګام ولسوالۍ په بنشی سیمه کې دی، چې دغلته دغه درې واړه لارې بندې دي ترافیکو پر مخ باندې. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د څو کال را په دې خوا دلته په لارو کې بمونه ایښي دي او نه پرېږدي چې موټرې پرې تګ راتګ وکړي. د ولسي خلکو موټرې هم نشي تللی او فوجي موټرې پرې هم نشي تللی.
بله، دغه سرتیری څه وایي چې څه ډول مرستې یا همکاري ته ضرورت لري؟
موږ چې سرتیرو سره خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې باید دغه لاره د ټول نه وړاندې باید لارې خلاصې شي، ځکه دوی ته چې کله زخمي وشي یا کوم کس پکې مړ شي یا اکمالات خلاص شي نو دوی منتظر وي چې تیاری به کله راځي. موږ یو تن سره خبرې کړې په ټلیفون باندې چې هغه ته به غوږ شو، هغه ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط باندې دا چې ویلي
نو واپس بارډر نه سره خبرې کوم. دلته موږ نه مهمات لرو نه شه لرو، ډېر چې شهدل در نه لرو. په مان کې موږ د پنځه کوره دشمن پروت دی او په دغه باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي پوه شو، او لارې ګولې بندې کړې دي. دلته موږ د اوبو مشکل لرو، لاندې د غره بېغ نه پوه شو چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو. موږ دغلته ورور درې څلور پوستو باندې پوه شو هېڅ شی موږ نه لرو، څوک اجرات زموږ نه کوي.
انوري صاحب، د کونړ چارواکو د سرحدي سرتیرو د ستونزو د حل لپاره څه ژمنې کړې دي؟
ثاني صاحب، موږ څو ځلې په کراتو مراتو باندې موږ د کونړ چارواکو سره مخکېنی مسؤلینو سره اوسنیو سره په دې خبرې کړې دي او د لوا د قومندان ښاغلي ولی خان شینواري سره چې په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لوا قومندان دی هغې سره مو خبرې کړي. څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مهم راغلی وهغې سره هم موږ په دې ستونزه باندې خبرې وکړلې چې دغلته لارې بندې دي او سرحدي پولیس د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خوا کې پاکستاني پولیس یا خلک پراته دي، د هغوی ته هر څه رسېږي، اوبه هغوی ته په پوستو ته رسېدلې په پیپونو کې، خو دې خوا زمونږ سرحدي پولیس چې دي هغوی د چینو نه اوبه راوړي او هلته بیا د تلفاتو سره مخامخ کېږي. نو هغوی ویل چې موږ پلان نیولی دی چې په دغه لارو باندې عملیات وکړو تر څو لارې خلاصې کړو، خو سمدستي دپاره وایي موږ د تیارو د لارې نه اکمالات کوو. د تیارې هم داسې چې کله ناکله غلطه پولیس وایي چې دلته وسلوال مخالفینو دا شکې لګولې، تیارې نشي کوزېدلی، دوی ته اکمالات نه کېږي. په میاشتو میاشتو هلته پراته وي، په بدلې یا نه مواد ورسره خلاصېږي. هغوی کله کله موږ د پاکستان د سرتیرو نه په قرض باندې یو څه اخلو، یا ورته سوال کوو چې دا ډېر زمونږ لپاره شرم خبره ده چې زر تر زر دغه لارې خلاص شي او دوی دغه مشکلات نه خلاصېږي.
ډېره مننه روح الله انوري چې په کونړ کې د سرحدي سرتیرو د ستونزو په اړه را سره خبرې کولې. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله په خوای د ماینونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بی پیلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماینونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساینس پو مسعود حسنی په وروستیو څو کلونو کې پر بی پیلوټ الوتکې کار کوو او اوس یې دې الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې دا الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. دا الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي. خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرجوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدی شي. د په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکی آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناستوي دا آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکي آلې پر ځای یو نوسی یا ګیرا نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکي مواد شدي او بیا لري چاودیدونکي مواد الوزول کیږي. حسنی تمل لري چې د بی پیلوټي الوتکې ته به انکشاف ورکړي چې د ماین پاکي تر نورو شي وو 10 برابره چټک او په عین حال کې ارزانه نړۍ د ماینونو له شر خلاص کړي.
د بلخ اوسیدونکي وایي په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو خرڅلاو د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې جنایي پیښې زیاتې سي. مجیب رحمان حبیب زای ور باندې راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د مزار شریف ښار په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو لزاتې دوه شکایت کوي او وایي چې پر خلکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو پلور سبب شوی چې د دوی په وړاندې تلیفوني مساهمتونه ډیر شي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې دولت د پر مخابراتي شبکو کنټرول ولري او اجازه دې ورنکړي چې غیر قانوني او ناراجستر شوی سیم کارتونه بازار ته عرضه شي. د مزار شریف یو اوسیدونکي مریم داسوي وایي
سیم کارت
های غیر قانوني باعث دا وایي د غیر قانوني سیم کارت نو یعنی ناراجستر شوی سیم کارتونو موجودیت سبب شوی چې تر څو د کورنیو په وړاندې مزاحمتونه زیات شي او له دې سیم کارتو څخه په غلا او جنایي جرمونو کې هم استفاده وشي او له عملې په ټولنه کې امنیت اخلال شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو په برخه کې د دولت پر فعالیت نیوکه کوي او وایي چې دولت نه دی توانیدلی تر څو په 13 کلونو کې د غیر مجاز سیم کارتونو د پلور مخه ونیسي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکی شفیق په دې نظر دی.
سیم کارتونه غیر قانوني زیات است، بازار زیات
غیر قانوني سیم کارتونه زیات شوی دي. دولت بې پامه دی او نه دی توانیدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور مخه ونیسي. موږ له دولت څخه غواړو چې د دې ډول سیم کارتونو د ټولولو او د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د مزار شریف اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي کوم کسان چې په غیر قانوني ډول سیم کارتونه خرڅوي د خلکو نیسي او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو پر اتلونکو کې د عمل تکرار نشي. په عین حال کې په برخه کې د مخابراتو د ادارې مشر خدایداد کیهان ازدي رادیو ته ویلي دي چې په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور د مخنیوي په خاطر لازم اقدامات پلان کړي دي او د ناقانونه سیم کارتونو د راټولولو په خاطر یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. کیهان وویل چې د مزار شریف بازارونو ته د ګاونډي ولایتونو ناسب ته او ناراجستر شوی سیم کارتونه راوړل کیږي او بیا دلته پر خلکو پلورل کیږي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې په بشپړ ډول یې مخنیوي وکړي. کیهان زیاته کړه مونږ یو کمیسیون لرو چې پونه کې دوه یا درې ځلې ښار ته راوسي او د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په خاطر جوړ شوی دی چې د مخابراتو ریاست استازی د سارنوالۍ استازی او د امنیه قمندانۍ استازی پکې ګډون لري او دوی له بازار څخه ناقانونه سیم کارتونه راټولوي. باید یاد شي چې د پوهانو په هند په ټولنه کې د کار د زمینې د نشتون او د فقر د زیاتوالي له امله اکثران ځوانان اړ کیږي چې غیر قانوني فعالیتونو ته مخه کړي او همدارنګه نارجستر شوي سیم کارتونه په تور بازار کې وپلوري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
له دې سره تنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمان نورو.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کابل شهر په کوټی سنگي سیمه کې پرون د ماين په چودنه کې یو تن وشل سو او درې تن ټپیان سو. د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې افغانستان پرون غړیتوب ترلاسه کړ. د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ټکر د جوړولو لپاره له حکومت 15 میلیون ډالر غوښتي دي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په څلوېشت ورځو کې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپله پریکړه بدله کړي. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ اداوي په کلکه رد کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا پوځ په یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکښې دخیل دی. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنه غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو پر خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د امنیتي ځواکونو او اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو په نشته کې درې تنه زخمیان سو. او د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي شهر حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. دینو غربي ورسپونو په خپلو تازه غنو کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د ورستي راپور په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. په هغه راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ټیکې ته هم اشاره شوې چې افغان ځواکونه نه دي توانېدلې هغه سیمې چې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. د امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې څو میاشتې مخکې کندوز ولایت ته سفر وکړ چې روان کال یې وسلوالو طالبانو مرکز د څو ورځو لپاره ونیوه خو افغان قواوو بیرته په خپله ولکه کې راوست. ولسمشر غنی د دې لپاره چې حکومت ته د خلکو ملاتړ جلب کړي په دې ولایت کې د سفر پر مهال د دریو نورو ولسوالیو د تشکیل په اړه خبرې وکړې. خو د نیویارک ټایمز ورسپانې په باور اوس د اتو میاشتو له تیرودو وروسته هم دغه درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په خپله ولکه کې راولي او دغه ولسوالۍ تشکیل کړي. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې په داسې حال کې چې لا هم د طالبانو موسمي حملې ختمې سوي نه دي وضعیت ځوروونکی دی. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما هغه فرمان هم چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو هوایي حملو ته زیاته ازادي ورکړه د خلکو اندېښنه لرې نه کړه. له بریتانیا خبرېدونکو ورسپانې ګارډین په خپله تازه ګڼې کې لیکلي د وسلوالو طالبانو هڅې او نسبي پرمختګ یې څرګندوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ولې هڅه وکړه د خپل هیواد ولسمشر باراک اوباما قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي او په دغه هیواد کې د امریکا د هوایي ځواک ونډې او ورځنیو عملیاتو ته اجازه ورکړي. ګارډین د امریکا په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز د مشر شیرجان احمدزی په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغان قواو له لاسه د سیمو وتل او د وسلوالو طالبانو پرمختګ د حیرانۍ وړ خبره نه ده ځکه د ده په وینا افغان ځواکونه هغه ځواک نه لري چې ایتلافي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو مخکې درلود. د ده په وینا افغان قواوې موثر هوایي ځواک نه لري چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. ګارډین ورسپانې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډابینز په حواله چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي لیکلي چې ویلي دي د افغان پوځ لپاره د امریکا مصارف کال په کال کم سوي او دې مسئلې خامخا خپل عواقب درلودل. آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل تازه غنی کې د سیګار ادارې په حواله لیکلي، په افغانستان کې موجوده حکومت چې ناټو یې ملاتړ کوي، د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پر 0.5% خاورې مستقیم کنټرول درلود، خو په می میاشت کې دغه ساحه 15.6% ته راټیټه شوه. ورسپانې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې پر سیمو د افغان دولت د حاکمیت کمیدل شایي د دې سبب سوی وي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ګام کې خپلو ځواکونو ته په افغانستان کې د حملو اجازه ورکړه، او په بل ګام کې یې تصمیم ونیوه چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې د 5000 سرتیرو پر ځای 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. په همدې خبرونه کې مو مخکې راپور درلود چې د فرا د مرکز او فرا رود لویه لاره چې پر بلا بلوک ولسوالۍ تیریږي په وروستیو کې نامناسبې ده. راپورونه څرګندوي چې هره ورځ پر دې لار دولت ضد وسلوال موټرونه تلاشي کوي او ځینې کسان نیسي هم. اوس راپور لرو چې د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د جنګ له کبله بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په جګړه کې دواړه لوري له درنو او سپکو وسلو کار اخلي. دوی مجبوره سوي چې له دې کبله له خپلو سیمو ووځي. احمد شاه فطرت ته نور تفصیل.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکو د جګړې له امله خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تېرې اونۍ کې جګړې له امله کابو 2000 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي او د فراه ښار او یا هم د خاکسفید ولسوالۍ لوري ته ورغلي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د جګړې دواړه لوري دوی ته درناوی نه کوي او له درنو وسلو کار اخلي چې دې کار د دوی کورونه هم ویجاړ کړي دي. په دغه سیمه کې کابو 1500 د دولت وسلوالو مخالفان شتون لري، نو دوی مجبور دي چې له درنو وسلو څخه کار واخلي. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې په سیمه کې یوازې د دولت وسلوالو مخالفان شتون لري او ملکي کسان مخکې لاغه ځای څخه وتلې دي. د امنیت قمندان په خبره دوی هڅه کوي چې له درنو وسلو څخه کار وانخلي، خو بیا هم کله ناکله د اړتیا په وخت کې په دې کار لاس پورې کوي چې هغه هم یوازې د دولت وسلوالو مخالفان د ځپلو لپاره دا کار ترسره کوي. د امنیت قمندان په خبره هڅه کوي چې دغه جګړه ژر پای ته ورسوي.
موږ چې دا جګړه دوام وکړو، موږ د دوی په تعقیب کې یو. موږ مشترک عملیاتونه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت مشترک ګډ عملیات ادامه لري، ځکه دا یو تصفیوي عملیات ده چې دوی کوم ځای کې پټ شوي دي. د دوی په لټون کې یو نتي ځواکونه بعضې ځایو کې چې دوی هلته ځانونو ته موضعګانې جوړ کړي په بعضې کورونو کې
پامدیال کې دولت وسوال مخالفان بیا دغه جګړه خپل د عمري عملیات یو برخه بولي. قاری یوسف احمدی چې څنګه دغه لري ویان بولي وای چې په دې جګړه کې تر شر زیات امنیتي سرتیري وژل دي. امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د فراه ولایت په پښتو ولسوالۍ کې یو اونۍ کې چې سخت جګړه روانه ده، خو تر اوسه دغه جګړه نه ده مهار شوې. خلک وایي چې امنیتي چارواکي باید دا جګړه پای ته ورسوي، ځکه دوی خپل کورونه پرېښي. اول ته باغونه، کورونه او پټي ټول خوشي دي. دغه ولسوالۍ د فراه ښار ته نږدې پرته ده، نو له همدې امله کولی شي د ښار لپاره هم یو ګواښ وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له زابله په خپل پیغام کې لیکلی، د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم دی. دا پرمختګ د هیواد په اقتصادي او تجارتي پرمختګ کې حیاتي ارزښت لري. بل اوریدونکو لیکلی، ولسمشر د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم د پوځي عملیاتو د پایل امر وکړ، ځکه د بند شاهي سړک له شپږو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو بند کړی دی، خو عوام زیات ترې اغېزمن شوي دي. قاسم زوک له هلمند: افغان چارواکي باید په ننګرهار کې داعش ډلې غاخ ماتون کې جواب ورکړي. ګلاب له هرات لیکلي په افغانستان کې دی د داعش ډلې د پرمختګ مخنیوي وشي. زاهد الله لیکلي په دنګام ولسوالۍ کې د ټلیفوني شبکو انتنونه نه دي لګول شوي. هیله ده په دې ولسوالۍ کې د اتصالات او نورو شبکو فعالیت ته زمینه برابره شي. خالص له پکتیا لیکلي په افغانستان کې د فساد او ناامنۍ د مخنیوي لپاره برېښنایي تذکرې ډېرې ضروري دي، خو له بده مرغه چې افغان دولت د کلونو له تېرېدو وروسته هم په دې اړه کوم تصمیم ونه نیوه. او سمیع الله حلیم تندر لیکلي په کار ده د لیسو ښوونکو ته له هېواده بهر د نورو زده کړو زمینه برابره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه شولې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ډیر ګټور نه بولي. دوی وایي چې دغه غړیتوب ځینې زیانونه هم لري. په دې اړه نور جزئیات کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ټولې خبرونې هر ورځ د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه ټاپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدل سي. د آزادی او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون جمعه د جمهوری ریاست لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر میاشتې پر اتمه نیټه ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د ټاکنو په ورځ د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ سخت انتخاب ته مجبوروي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
هیلری کلینټن پرون پنسلوانیا او اوهایو ته په بس کې خپل تبلیغاتي سفر پیل کړ. کلینټن په رسمي ډول د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدې ترمنلو وروسته پرون خپل لومړی تبلیغاتي سفر په بس کې پیل کړ. کلینټن خپل زورګونو پلویانو ته چې د درې ورځنی انتخاباتي کمپاین په پیل کې راغون شوی وو وویل:
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمې دي، خو زما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه رايادېږي. دا د دې لپاره نه وایم چې زه کاندیدایم، خو د دې لپاره چې امریکایان له ډېر سخت انتخاب سره مخامخ دي. کلینټن د خپل کمپاین په آبی رنګ بس موټر کې سپروه او پرون یې خپلو پلویانو ته د په اتحاد کې قوت دی شعارونه ورکول. لا کلینټن سره پرون په دې کمپاین کې د هغې خاوند او مرستیال هم ملګری وو. کلینټن د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید او خپل رقیب ډونالډ ټرمپ په اړه وویل:
If you listened really closely to the
Republican candidate, په دقت د جمهوری غوښتونکو په کنوانسیون کې وینا او تغور نیولې وی، تاسو به پوهیدلی یاست چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 15 دقیقې خبرې وکړې، خو د هلي یو لاره هم نه دا وړاندې کړې. په حقیقت کې د هغه وینا د امریکا له خلکو سره د مرستې او همکاري پر پروګرامونو د خبرو پر ځای زما پر تخریب ډیره متمرکزه وه. کلینټن به اوهایو او پنسلوانیا ته په دې درې ورځني سفر کې پر خپلو اقتصادي پروګرامونو او د ملي امنیت پر اجنډا خبرې وکړې. د کلینټن رقیب کاندید ډونالډ ټرمپ هم پنسلوانیا او اوهایو ته د کمپاین لپاره روان دی. نظر پوښتنې څرګندوي چې کلینټن او ټرمپ به په دې دواړو ایالتونو کې په ډیر نازک رقابت کې پر مخ لاړ شي. اوهایو او پنسلوانیا د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله د دې هیواد په صنعتي تولیداتو کې د کموالي له امله ډیره اقتصادي ضربه لیدلې ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې له آزاد تجارت سره د مخالف سیاست او د غیر قانوني کډوالو مخالف دریځ پر اساس په دې ایالتونو کې د سپین پوستو او کارګرانو ملاتړ خپل کړي. ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې په دې ډول به د امریکا اقتصاد پیاوړی او امریکایانو ته به زیات کارونه پیدا کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کړی نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
ل آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونې ته هرکلی کوم. هیله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیلو ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو غږونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې د وسله والو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اوریدونکي تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسله والو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسله والو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به یې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلہ کوچی جوڑ اور ٹول قدر منا اور دم کو سلامونه و زاب الرحمن ابوان کندار ولایت تا صدا پیغام پرندم. ہلہ کو پیغام ازادی راج او دم کی واوری او ازادی راج کاون کی انا شرکی ز پج بنج دیر خفص بم چیز ننگر ہار ولایت تول سالی کی او دای شرا غری دی د چن جوس پرنی اڑولی دی زده حکومت د هله کوم چې دغه د دایش وسلوات د خیر د جیو لسوالی سره د ولایتو سره د سړي کې سواخي او ختم کې او د یت اقدام په جاره نه کېږي د سړي کې نه یو جنگ سره کړ دی نه دی چې د سواخي غرت هغه د ورځې چې دی بره جنا شواسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد دی خوش ولایت څخه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. محترم زما پیغام محترم ټول افغانانو ته دی چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې کیږي هغه کته دکوي وزبکوي ترکمن وي هزاراوي هر څوک چې وزني هر څوک چې داسې ورته جوړوي اد افغانستان د خوري دښمن دی. هر څوک هغه کا دایښ دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فرغان وزني زموږ پرسر وزني زموږ ماشومان وزني اد دې خاورې د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅکله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پاره په وی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. و سلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلامه د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پنچاو انرژي او اخوا ته فتح مینا کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستاني طبیعت لري او هم افغاني طبیعت لري. او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې مضر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلي د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستاني نوتلي پوځیان را نوتلي. نو تصویر پروګرام یو د داعش له منځه وړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاسته راوړل دا د وزارت دفاع مسؤلیت او فرض ده او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاص کړي او خپل افغاني ملکیت ته داخل کړي. والسلام.
بل السلام علیکم. زمان خبر کوم د ننګرهار ولایت مدر ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خوښه سلام. زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چین او په دیواله فوټ ولسوالۍ کې روان دي باید چې جدو عملیاتو هغه چې دی باید خوشې لاړه نه شي په خاطر دی چې دوی ته پوستې جوړې کړي اردو باید چې راشي ورته لیوا ورته جوړه کړي کنډکونه ورته واچوي
چې کندکونه ورته وانه چې پولیس نشي کولی چې دا ساحه ټینګه کړي، دا مال د پاکستان سره سرحدي. نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته باید چې ورسوه. مننه کوم دادارډونو
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. دوستانو، که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړي وي، نو خامخا به مو دا اورېدلی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات یې اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دغو وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفون اړیکه هم درلودې چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ مور سره دی په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. هغوی په کلک ډول امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو در سره شریکولی، خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری، د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافي قوتونه لرو. په ننګرهار کې 201 سېلاب پولې اردو ده، زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوي دي، زمونږ هوایي قواوي دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوي دي. د ټوریزم سره جګړه ده، او یوازې ټوریزم سره جګړه ده، زمونږ داخلي جګړه نه ده. د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي ټوریزم وځپل شي، هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي. حمایت قادم زمونږ سره مرسته کوي د ټوریزم په ځپلو کې، او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جناب صاحب، تاسو د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو، چې یوه عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې اترس کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره همانګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړي توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګۍ کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منګا اهداف ورکو، دوی هغه اهداف له منځه وړي. بلال، منګا هغه اهداف ورکو چې څنګه ملکی خلک نوي، د خلکو کورونه نوي، ملکی تلفات را مسته نشي، چې تاسو ځان ونه رسیږي. دوی په خپل سره عملیات نه کوي، موږ سره په امانګي کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزان، اوس په د یو شمېر هغه اوریدونکو پیغامونو واورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه مشتر استولې دي.
السلام علیکم، زه اشرف الله مرار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نه دلته واده خدای ته راغلی وو، کارټونه په لاس لرو، د پاکستان کارټونه زمونږ ته راغلی وو، نسیار ماجر کار هغه په لاس لرو، دلته خدای ته راغلی وو، واده ته راغلی وو، جب نه مخکې بیا دلته ایثار زمونږ اوس په کارټو باندې کته پاکستان ته پرېږدي دی. نه زنه وخت مونږ نه لرو چې مونږ مطلب پاسپورټونه جوړ کړو، کته لاړ شو. اړه ماشومان زنانه ټول لا سره دی پاکستان کې، کورونه عمل ته ایثار دی، پالی پور کې کډه عمل ته ایثار دی، ټول کور راغلی وو، کورونه مخراغه کیږي، چې لاړ شو کډه رابر کو پختل صح. مونږ راځو نور بس تاغ وطن نه راځو نور، چې دی خوانم پری دی او غړ رابر مونږ راځو، او خدای دې وکړي چې دا مونږ ستنه ته پاملرنه وکړي او دا خپل مسله راځه حل کړي. مونږ وس نه لرو پاسپورټونه جوړ کو، او کډه راوړو لازمي، والله کا پاتې شو کډه راوړو.
ہلو، السلام علیکم، زه ډګر خبر کوم سلسله سے، ما پیغام نشر کړ. کولای لار کې ډیر سخت او لوی لار خراب شوی، له کابل تر کندهار پورې سړک سخت خراب شوی ده. موږ هم ټولنان سخت مشکلات سره مخامخ شو، په عسكر دی په ماک پیسې سخت دی لچا شي، فرغندۍ کې موږ ډیر ګوروي، موږ سخت په عذاب دی. دا غټو مقاماتو ته د نیموت پیغام نشر کړ. و سلام.
بلی، السلام علیکم، انا فالم د کندهار ولایت خکرې ولسوالۍ د اروغ د کلیستا سره په تماس کې.
علم هم دا ده چې جوړو خوش خوشاله به ستونزه مې دغه ده چې زما د ختیځ ولسوالۍ سره چې د شاه څخه نیولې د شاه تر زیارت پورې ډېر ویجاړ پروت دی، ځکه چې د کلي د ختیځ اوسېدونکي مریضان تر شاه پورې نه سره سوالی علم د اشرف خاني احمدزي څخه او د لوړ پورو چارواکو څخه دغه ده زموږ د خکری سړک را جوړ شي، ځکه چې یونې ډېرې شوي دي چې دا سړک په جوړ شل شي، ځکه چې دوه وار درې وار پیسېن په خپل شوي دي نو زردي جوړ کړي نه دي. الله پماس
محمد نبیر له هرات ولایت د مسلک د کم په څه ستاسو سره په تماس یم. زما پوښتنه ورځ دا نه ده، پوښتنه مې وزیر صاحب ته د صحت عامې متوجه ده. موږ دلته په دغه کم کښې وروره اووه زره کور یو، د هرات ښار څه په شل کیلومتري کښې پراته یو. په دا اووه زره کور موږ یو کلینیک نه لرو، نو د وزیر صاحب د صحت عامې زموږ دا سوال دی چې آیا دا اووه زره کورو کښې دا ماشومان واکسین نه غواړي، که دلته مریضان شته، که دا اووه زره کوره موږ معنا په دغه یوه کلینیک نه ارزو چې و موږ ته یو کلینیک دی جوړ کړي په دغه کم کښې. وسلام، دغه مې سوال و.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د اورېدونکو د ازادۍ او اورېدونکو د پروګرام کارکوونکو ته سلام. هغه د خیر دی چې موږ دغه یو پیغام نشر کړي، څرنګه چې زه ذکریا محب یم د زابل د ولایت د شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو همجواره ولسوالۍ چې ارغنداو د ولسوالۍ په نامه باندې یادېږي، په دغه ټوله ولسوالۍ کښې صحیح کلینیک وجود نه لري. د ریاست کیسې کامې څخه د زابل د ولایت او همدارنګه د وزارت کیسې کامې څخه مداهله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. زه کارته یو صحیح کارکوونکی هم وجود نه لري او نه هم کومه صحیح کارکوونکی یا کابینه وجود لري. ټول مېرمنې چې دغه ځای څخه د شاجي ولسوالۍ ته را انتقالېږي ډېر زیات تعداد لري، هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. هیله ده چې دغه ولسوالۍ ته توجه وشي، اکنن یو داسې صحیح مرکز ور پکښې جوړ شي تر څو هغه یو کابینه ور پکښې موجوده وي تر څو دغه مېرمنو مشکل په وخت باندې حل کړي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه د زابل ولایت د کلات له ښار څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه د زابل ولایت د کلات په ښار کښې د برېښنا ستونزه ده، چې برېښنا ډېره ګرانه ده. فی کیلو وات په شل افغانۍ ده او د دوکانو دا فی کیلو وات په پنځوس افغانۍ ده. نو موږ د حکومتي لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت ته دې توجه وکړي او د برق مسله دې ورحل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ بار پاوته کښې نیوارې راځي او پیسې هم حاصلوو. نو زما د مشران دا هیله ده چې موږ د خوا بار سم کړي او موږ پیسې پر وخت تعویل کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاجي محمد د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې زموږ د زابل په ولایت خود په ښار کښې خلک د اوبه خور په اوبو پسې حیران دي، ځکه چې ټولو هغو برمو چې په کورو کښې وجود لري هغو اوبه کمې کړې دي، لږ کړې دي. نو دلته د تورې د غونډۍ په نامه باندې یو کنده ده، که چېرې دغه دولتي چارواکي وتړي د ژمي په موسم کښې ډېرې زیاتې اوبه لري، دلته یو بند جوړ کړي، ځکه چې دا بند منظور شوی هم دی. نو دغه زموږ مشکلات به راپسې نور نو مو وخت نه ضای کوم. الله مو مرسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ د برکات کوټ سربند کلی په تماس کښې یم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس سلامه مې د ټول افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د جوړي بابا پول په سرطان بیماری ککړ شوی پروت دی او د سړک په باره کښې به درته دومره ووایم چې د برکات کوټ د میاصاحب د غزنه نیولې او د کچړې د مکتبه پورې دا سړک هم د خزان په بادونو هم د شګه وړې ده او مندسې لاندې خاورې او خزرې پې ښکاري. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سړکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو. د ازادۍ راډیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام څو ولې تکرار کړي تر څو د افغانستان حکومت غوږونو ته ورسېږي. وسلام.
وعلیکم سلام ورور، ستاسو پیغام مهم د خبر کړ، هله د چی چارواکو باوریدلې وي. مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم، دا یادونه کوم چې د خبرونه په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې در سره ولیکي، او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکي، موږ به درته خبر وکړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.